څلور بجې شپې احمد شبریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې اداره یا سیګاروي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې لهم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې، هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغاني د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د چین او طالبانو ترمند اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدل نه کړي. دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دغه وزارت د ویان میتیو میلر په حواله وړاندې راغلی چې متحده ایالاتونه به وروسته له هغه چې د چین له رسمي دریځه خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای له افغان جون او شزو سره د دوی په ټکیو د طالبانو ناوړه چلند لا هم دوام لري. دغه سازمان نن په یو راپور کې پوښتنه کړې چې آیا د عدالت نړیواله محکمه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته ځواب ویلی شي. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو ته 2023 کال په اوړي کې وخت لا بیا رسیدو وروسته د شوز وانجونو ټول حقونه نقص کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د شوز حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی لري. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د ازادیرډو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشهد تحریک انصاف کون پر لاریون په پرونی چاودنه کې لشتر لژه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په سیوی کې د پولیسو مرستال عنایت بنگلزی زیاته کړه چې داسې ښکاری چې دا یو موټر سایکل بم او د پیښې تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د فبروري په 8مه انتخابات دي او د تحریک انصاف کون مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په لس کاله بند او نن خپل میرمنی بشرا خان سره د اداري فساد په تور په 14 کاله بند محکوم شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو د عدالت نړیواله محکمه نن د روسي د حکومت په وړاندې د اوکران پر دوسیه غونډه وکړي. اوکران په دغه دوسیه کې د روسي حکومت په ترهګرۍ د ترهګرۍ په تمویل او توکم پالنې تورن کړی دی. د روسي د حکومت په وړاندې د اوکران دغه دوسیه وروسته تر هغه پرانستل شوه چې روسي په 2014 کال کې د اوکران کریمیا ټاپو وسمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په دوحی کې د جوړیدونکو غونډې په اړه هم واوري.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
یو شمېر ډلې بیا اعتراض لري چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره او د سلام مشورې لپاره له دوی سره مشوره نه شوې. په نورستان کې له زرګونو بې وسله کورنیو سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدې مرستې کړې.
بیا نظر 900 روپۍ افغاني مبارک کومک شو.
ډېر خوشاله ما د مؤسساته شکر باسم.
په کندوز کې بسکران ورشتونو ته اندیشمن دي.
دا درې کال کېږي کال په کال وشکالي زیاتېږي.
نن مې دا څه وچه پاسه وشکالي ده.
د سهرو کاروان په پروګرام کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پاتې شو نه شو باندې ښه شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی پاتې همکاران د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. دغه کمیټه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن دا مسله د وی غونډې په ترڅ کې چیړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د طالبانو د غچ اخیستو له ګواښ سره مخ دي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا کانګرس د استازو جرګې د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه به نن د چهارشنبې په ورځ د دغې ننګونې د مخنیوي په اړه د بحث په موخه یوه ناسته جوړه کړي. د دې اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې به د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات غړي او د دغه هیواد د پخوانیو پوځیانو د مهمو ډلو په ګډون ځینې عیني شاهدان هم ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دا ناسته کولی شي د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته وکړي کوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري او شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له خوا ګواښ سره مخ دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
نه یوازې زما بلکې زما د کورنۍ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. اقتصادي ستونزې لرو، امنیتي ستونزې هم لرو، آزاد نشو ګرځېدلی، هره ورځ د دوی تر تعقیب لاندې یو.
هغه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
ایونن مجلس نمایندګانو ایالات متحده امریکا
که د امریکا د اساس جرګې مجلس په دې اړه کومه پریکړه کوي باید خپلو همکارانو په ځانګړي ډول هغوی چې افغانستان کې دي ورته پاملرنه وکړي. یو شمېر ستونزې لا تر اوسه نه دي حل شوې. ټول دې مسلې ته اندېښمن یو چې ډېر ژر به د کورني مسایلو په اړه وپوښتل شو. هغوی چې په افغانستان کې دي تر اوسه تر فشار لاندې پوځیان او یا کورني سیاسي مخالفان تل د ګواښ لاندې.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څرګندونو او د پخواني پوځیانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سپیولا مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سره یو وشتم کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو او له دې هېواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دوی سرګونه افغان همکاران لا هم په افغانستان کې پاتې دي. که څه هم طالبانو وخت له رسیدو وروسته عمومي بخنه اعلان کړه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه مشپږ میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه یې د بشري حقونو د نقض 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا د یونه ما دا راپور رد کړی ویلي و دوی د خپل مشر فرمان عملي کېدو ته ژمن دي. خو له دې وړاندې د مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، زنداني شوي او یا هم سره تاوتریخوالی شوی دی.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت پونم شورا د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دوهې راتلونکي جوړیدونکو غونډې پاړه ل دوی سره همشخي نه ده شوی. بل پلو د شزو د حقونو یو شمېر فعالانی وای د دوهې غونډې پاړه جنو سیاسي ډلو سره خبري شوی او یو شمېر افغان میرمنې هم ورغشتل شوی دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتریش په قربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان پاړه په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په راپور کې
ټاکل شوی د فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یاد شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی و چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل له خوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به همي.
نوموړی وایي یاد غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي، ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو، چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
هغه حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل یاد غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو ترڅنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځایه شویو کورنیو د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM لخوا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM په مالی مرستې 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو سره د نغدی او د ژمنۍ توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینای چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
$200 په مقابل او $100 په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومانو د نارینه د خزینې الوسجات پکې موجود دي او ایم مسینه داسې نورم خواهش کوي چې لږ غریب لوس غربا سره یتیمانو او کونډو مهاجرینو سره نور هم لا مرسته وشي.
مرستې ترلاسه کوونکي وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل پلو د کار نشتوالي اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په وینای چې په دغه مرستو خوښتي خو له IOM او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 افغانۍ مبارک کومک شو او دوه دانه بیکونه دي هغه باندې شي به هغه باندې وګورو.
ډېر خوشاله ما د مؤسسات شکر باسم او اندم ما ته دغه شی کومک وکا دا شکر ته ډېر منته.
په نورستان کې د IOM لخوا په 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شوو او بې سرپرسته کورنیو شمیر زیات دی او هر یو کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 3 20 201.
د روسي د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لشه 50 کسان په روسیه کې د توقيف یا نیولو پر مهال مړه شوی دي. د نیکسټ پونم د خبنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تر 13 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي. د ساجرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لګ 50 کسان تر محکمه مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوی دي. د نیکسټ پونم څارونکو بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسي د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبه په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی. د راپور لمخې دغه کسانو د پولیسو په توقيف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی. د ازادي رادیو روسي څنګه د نیکسټ بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 5 نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نورو موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مرینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوه او د لک تر لګ 14 کسانو د مرینو لامل روښانه شوی نه دی. د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنی نړیوال سازمان د مندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تی تو پر کړی او عملانه محاکمه کړی چې په اوکران کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمه ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمه په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمیر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي. د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوال محکمه دا تورونه بے بنسټه بللی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سپورت له ډګره یو خبر: د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د ننجایا ډی سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډل کې د انجولیو ماتیوس، دانش چندیمال او دیمو کرنروتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. د غراس درینې لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه نه کړې هم لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې درې ورځې وړاندې دغو سیالیو ته لوبډل اعلان کړي او تیر ورځ د سریلانکا پلازمینې کولمبو ته رسیدلې ده. دا 15 ورځنی سیالي د فبروري په 2 منیټه یعنی بل سبا پیل شي. را پورونه مرکه او اوریدونکو، په کندوز ولایت کې د ورشتونو نشټوالی او وچکالی کاروانګر اندیشمن کړی دی. د دې ولایت کاروانګر وای چې د خنمو د تولید ډیره برخه د للمي څمکو وي، خو ساش کال د ورشتونو د نو ورېدو لکبل پر للمي څمکو کرلې شي بي غنم لمنځه تللی او کاروانګر متضرر شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورخت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي. ټوله دغه للمي ځمکه یو جریبه ځمکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کار دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولي چنسه بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پربانې دي. للمي دغه چې وچه پاسه وچکالي ده یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کال چې کومه وچکالي روانه ده دا درې کاله کېږي. کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نسته یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولي او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاک میګتونو شان وخوړل باران نسته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته ده دغه شان مشکلات دي موږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده. بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکه دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو بس دغه مشکلات دي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په لسهاد لالم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دي نه زیات متضرر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په لالم ساحاتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول لري هغوی دي مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر شي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتاره ابي او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. دا یوازې د کندوز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
په کندوز کې مو د وچکالۍ راپور اورېده. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن د کندوز په ځینو سیمو کې څه ناڅه باران وریږي خو دغه ادارې دا اټکل کوي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په کندوز کې ورښتونه وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دواوو له شفري نسخو څخه شکایت کوي. د کندهار دغه اوسیدونکي دا خبره کوي چې درمل دغه اوسیدونکي او درمل پلورونکي تورنوي چې په دغه ولایت کې ځینې شخصي روغتونونه او ډاکټران ناروغان ته شفري نسخې لیکي او په دغه کار خپل تجارت روان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار دوه وسیدونکو اتیکولا ارمان او نثار احمد وای په دغه ولایت کې یو شمیر ډاکټران خپل مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه نسل وستلای. دوی وای یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیت درمل هم له همدې لارې ورکوي چې په دغه کار سره پر بیوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوي چې ډاکټران باید د خلکو بې وزلي په پام کې ونیسي او د شفري نسخو له لیکلو دی ډاډه وکړي.
کندهار شهر په مرکزی ساحه کې ډاکټرانو نوم ځنه اخلم زه پیژنم چې هغه شپري نقصي ورکی د دوی یو عمده مشکل دغه دی کله چې د صحرا څخه یا هم کوم ولسوالیان څخه چې خلک راسي او هغه د نسخه واخی او د صحرا ته ولاړ سي الته یا در ملتونی یا یو مرکزی ساحه په هغه نسخه باندې بیا دی نه پیژې مجبور دي چې بیا شهر ته راسي بیا د نسخه واخی یا بلې د وخانی ته لاسسین کې جاغت ځای ته بزانه رسي
یوارم نقصه رخیصی د ډاکټر څخه شپه د وخانی ته مراوړي هغه ته کوم وخت چې هغه د ډاکټر په دواخانه کې ناشتي هغه نقصان خپل نسوالې بیا بیرته وروړي هغه ډاکټر ته ترڅو هغه وروشي بیا راشي دوا راکړي
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او دغه کړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی درمل پلورونکي او د طب پوهنځي محصل شمس الله وايي په دې ولایت کې ډېر شمیر ډاکټران د داسې کمپنۍ سره قرارداد لري چې بې کیفیت درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي نوموړي زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور لامل یو شمیر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمیر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر لکوم ویری پر خلکو پلوري
شپری نقصه پاروند باید تست وایم چې په وسنی وخت کې زموږ ته سپچولنه کې دغه ډول مشکلات سره مخ په زیاته کچه مخ کې بیر خصوص ها کسان چې اغه تعلیم نه لري او په دې حق له زیات معلومات نه لري هغه د مختلفو مشکلات سره مخ کیږي ها کسان چې نن ورځ سپچولنه کې د ډاکټر په نامه باندې د یو طبيب په نامه باندې حزق په نامه باندې زموږ ته سپچولنه کې په داسې جیلونو منسره غواړي زموږ په ټولنه کې د بې کیفیت د واګانو خبرول هم ستکشي
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبيبي وای په کندهار شهر کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې لوري د ورته کسانو تر تثبیت ورسته د غوي ماینه خاني او درملتونونو تلل کیږي او د نه تکرار تعهد ځنی اخستل کیږي
نو موږ پدې کې خپل برسې دوامدار کوو هر ورځ وځو نو د سیزن ډې شان موږ لرو تاسو ته شوولې سو چې ډاکټر کوم د شفري نقصان کلی وي کمیټه لرو کمیټه دا تایید کوي چې ودا شفري نقصان ده نو هغه ډاکټر د ترور ز لپاره مطلق د منخانه به کې کار نسی کولای د درې ورځې څخه بعد دغه د تاوت اخستل کیږي چې پاینده کې په داسې نه تکراریږي نو موږ د برسې موږ دوامدار برسې در بیا یو یادورې کوم ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډېر هدف پرې سوي دي چې اته چې په فیسبوک کې ووینو هم موږ هغه ډاکټر غواړو د دې په چې څه شکایت نه کړي دا ډاکټر موږ نه پریږدو غواړو ډاکټر ته پوښتنه کیږي چې دا څه شی وځي کوي چې یوازې دلته نه په هر ځای کې پیدا شي
په کندهار کې کڅه هم لډیره وخت خلک د شفري نسخو شکایت کوي خو د کندهار د عامه روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لارې بند کړي د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله د غلط پرمخ بند د نن شپږمه ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله د کندهار د شپن ولله کول سوالي صدر سره بلکم موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي موږ د بولدک ځوانانو درنې مېش کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بند ده 25000 ځوانان بیکار دي خواري نسته هیڅ کار نسته نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو نو دا مې هیله ده
السلام علیکم زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسېته ټول افغانانو تجارانو نور مسافرینو ورونو زما راغلی یو کار مې کیږي په ایران کې پارسی مسر نه خلاصېږي کار وکوم انسان زه اخري خپل کچاګان را باندې دي د خدای لپاره کومک وکړي دا نشر کې در سره ورونو ډیر وخت ځواني به مې کارونه ډیر خراب دي
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه یې کتره احمد باندې کوم دا
تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی من خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا نم د تا په تیر پنځه کلن کې کړی دا نم په داشل کلن کې کړی دا یو نظام کې مونږ کار نه کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راغله غونه مشرانو اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مخدر موادو په ارتباط بیلابیل مطالب تاسو اوریدل شي. ازادي رادیو تاسو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې نیولې شي او په انټرنیټ کې هغه دا غوړه